ترنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت لس بجې شوې. یو ځل بیا زه عصمت څاروان په دې خپرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ وړاندې کېږي ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د راپورونو تر څنګ اونیس پروګرامونه ژوند په شیبو کې او مخکښې ښځې هم خبرو. تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې ناجیه ساپه وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد په مناسبت له وسلوالو مخالفینو غوښتي چې له جګړو لاس واخلي. په ترکیه کې پرون شپه د فوټبال له یو لوبغالي د باندې 214 لک تلګه نه وشتنه وجلی. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د برتانیا سفیر د ایران په باب د برتانیا د صدر اعظم د ورستیو سرګندونو په خاطر احضار کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالی شورا د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد په مناسبت له وسلوالو مخالفینو غوښتي چې له جګړو لاس واخلي او د سولې بین الافغاني خبرې دې پیل کړي. په یو بیان کې چې پرون د سولې د عالی شورا د رئیس پیر سید احمد ګیلانی په حواله ویل شوی چې په سوله کې هیڅ لوری بیلونکی نه وي او باید د اسلامي احکامو په رڼا کې ټولې ښکېلې خواوې سره کښېني او جګړې او تاوتریخوالی ورورژنه ختمه کړي. اخوا د دولت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد په مناسبت په یو پیغام کې ټینګار کړی چې ټول مسلمانان باید تر هر بل وخته د دینی اصولو په پام کې نیولو سره د افراطیت او تروریزم پر ضد مبارزه وکړي. د ربیع الاول ولسما د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد په مناسبت په اسلامي هیوادونو کې د میلاد د ورځې په نوم لمانځل کیږي. د جوزجان پخوانی والی او د اسلامي جنبش ګوند پخوانی مرستیال احمد اشچی له 15 ورځنی بند وروسته پرون خوشی شو. د احمد اشچی زوی باتور اشچی ازادي رادیو ته تایید کړ چې د ملي امنیت منسوبینو پرون ښاغلی اشچی دوی ته وسپاره.
امنیت ریاست مو پلار را وسپاره. هغوی را خوشی کړ. روغتیایي وضعیت هم نسبتاً ښه دی. 15 ورځې د جنرال دوستم په کور کې وو. له 15 ورځو وروسته چې دلته موږ مظاهره هم وکړې او فشارونه زیات شول، هغه امنیت ریاست ته سپارلې وو.
د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر بیا ردوي چې احمد اشچی د خغلی دوستم کسانو نیولی وو. په لغمان ولایت کې 12,000 راستنه شویو کډوالو ته یو خرګوټی پرانیستل شو. د لغمان مرکز محتلم خرطه نږدې د خرګوټی پرون د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزیر او نورو دولتي چارواکو په حضور کې پرانیستل شو. د لغمان والی عبدالجبار نعیمی وویل چې د بابا صاحب په نوم په دغه خرګوټی کې به مستحق کورنۍ ځای پر ځای کیږي او پروسه به په شفافیت مخته ولاړه شي.
د خوشحالی ځای دی چې ګول زرو مستحق کډوالو شارک افتالرو په دې شارک کې به ان شاء الله چې مستحق کډوال ځای پر ځای کیږي. پروسه به ډیره شفافه وي. مکتبونو، د کلینیکونو، د سړکونو، نور هغه لازم سهولتونه چې ته ضرورت د شار د آبادی لپاره هغه به ان شاء الله ټول په کار اچول کیږي.
خغلی نیمی هم دراز ډاډ ورکړ چې د دغه خرګوټي د امنیت د ساتلو لپاره به جدي تدابیر ونیسي. لغمان ولایت له تیر یو کال راهیسې شاوخوا 4,500 کورنۍ له ګاونډیو هیوادونو په تیره پاکستان څخه بیرته راستنې شوې دي. په ترکیه کې پرون شپه د فوټبال یو لوبغالي د باندې 214 لک تر لګه نه وشتنه وجلی او 168 نور ژوبل کړي دي. د مرګ ژوبلو شمیر د ترکیه د روغتیا وزیر رجب اکدک پرون په روغتون کې د ټپیانو له لیدو وروسته اعلان کړ. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وژل شوي کسان شهیدان وبلل او وی ویل چې دا چاودنې یو تروریستي عمل دی. د ژمنه وکړه چې ټولې تروریستي ډلې او تروریزم به وځپي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو وویل چې په وژل شویو کې 20 پولیس هم شامل دي. د همدارز ویل یو چاودنه د موټر بم مچ له سټیډیوم بهري پولیس په نخښه کړل. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر وویل چې لستنه په چاودنو کې د لاس لرلو په شک نیول شوی دي. د همدارز ویل چې د دې برید هدف ظاهرا بلوا ضد پولیس ول.
دا یو بې رحمانه حمله ده. زموږ همکاران اټکل کوي چې دوی چاودنې شوي. یو سوځېدلې پلورنځي ته نږدې په باسکتا سټډیم کې شوي، بله په مکه پارک کې شوي. دا ښایي یوه انتحاري حمله وي.
دا پیښې د ترکیې د باسکتاس او برساپور ټیمونو ترمنځ تر لوبې وروسته شوې دي. عیني شاهدانو ویلي چې له چاودنو وروسته چې په نیمه دقیقه کې یو بل پسې شوې دي. د ډزو غږونه هم اورېدلې دي. په وروستیو میاشتو کې د ترکیې په لویو ښارونو کې دا ډول بریدونه زیات شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د برتانیا سفیر د ایران په باب د برتانیا د صدر اعظم تریسا می د وروستیو سرګندونو په خاطر احضار کړ. سفیر نیکلسن هټ پرون شنبه په تهران کې د بهرنیو چارو وزارت ته وربلل شوی و چې د دسمبر په 10 په بهرن کې د خلیج د همکارۍ شورا په غونډه کې د میرمن تریسا می د سرګندونو په اړه توضیحات ورکړي. د ایران دولتي ټلویزیون ول د برتانیا سفیر هپټن ته ویل شول چې د صدر اعظم میرمن می د خبره چې برتانیا به په سیمه کې د ایران د نفوذ په وړاندې له ځواب ویلو سره مرسته وکړي مداخله ده او د هغې خلاف اعتراض کوي. سفیر ته دا هم ویل شوي چې د میرمن می څرګندونې غیر مسؤلانه او لمسوونکي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی چې په حلب کې د دولتي پوځیانو ړندې بمباری جنگي جنایتونه حسابېدلی شي. هغه په پاریس کې د سوریې په اړه له ځینو لوړپوړو اروپایي ډیپلوماتانو او د سوریې دولت له مخالفینو سره تر یوې غونډې وروسته دا خبره رسنیو ته وکړه.
د سوریې د رژیم لاندې بمباری چې د جګړې نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي د بشر ضد جنایتونه او جنګي جرمونو په توګه حسابېدلی شي او باید بند شي. مسکو او یا بل هر چا چې تر ملاتړ کړی وي اوس باید مرسته وکړي چې بمباری بند شي.
ښاغلی کیری له روسیې او ایران چې د دمشق ملاتړی دي وغوښتل چې د دغو بمباریو په بندولو کې مرسته وکړي. او د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالي په سوریه کې پالمیرا تاریخي ښار ته ننوتلي دي. د سوریه د بشري حقوقو د سار لندن میشته ډله وایي چې د لومړی ځل دی چې سږ کال د دولتي پوځیانو له لورې د پالمیرا تر نیولو وروسته داعش یو ځل بیا د ښار نیسي. دوی وروسته له هغه پالمیرا ته پرون ننوتل چې دغه ښار ته نږدې په شمالي برخو کې ځینې لوړې سیمې ونیولې. د سوریه پوځیانو ویلي و چې پالمیرا ښار ته تازه د مصر تیری استوي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا آزادي رادیو واوریدل. د بارونکو موټرو یو ټولنه وای د لارو پر سر د اخاذی په اعتراض کې احتساب کوي.
نو سر کو غار چې کلی د اخاذی او منبع د ترانسپورټ د اخاذی پوښتنه دي هیڅ نو خدمات نه راځي مګر دې پیسې اخلي.
د مشانو جرګې ځینې غړي وای باید لومړی د جګپړو چارواکو د فساد دوسیې وڅېړل شي. د افغانستان له حکومت وغوښتل شول چې په یونان کې د افغان پناه غوښتونکو د بد وضعیت غم بخوري. د یو سیمینار برخوالو ویل باید افراطیان پرینو خودل شي چې د اسلام له نومه استفاده وکوي. د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو، مخکښ شزي او ژوند پشي بوکي. د یو شمیر بارونکو موټرو چلوونکو به سبا په لوی لارو کې له بارونکو موټرو د غیر قانوني پیسو اخیستو په اعتراض کې خپل فعالیت ودروي. د ختی زوند بارونکو موټرو د ټولنې رئیس طلا محمد عثمانزي آزادي رادیو ته وویل په لوی لارو کې په غیر قانوني ډول د ډیرو پیسو د ورکولو په خاطر خپل کار دروي. د کورنیو چارو وزارت وایي د دې ستونزې د مخنیوي لپاره اقدامات کړي دي. د دې موضوع په اړه د سفیولا ستانکزی راپور واوري.
د افغانستان د خطي زونده بارونکو موټرو د ټولنې رئیس تلا محمد عثمانزای وای سبا دوشنبه د قانون پیسې اخیستلو په خبرګون په عمومي اتصاب لاس پوري کوي. عثمانزای ازادي راډیو ته ویل دی اوس د بارونکو موټرو د ټولنې افتخاري رئیس هم دی او په بیلابیلو لویو لارو کې به زرګونه بارونکو موټر د دې لپاره ودروي چې ترې نه قانون پیسې اخیستل کیږي.
کړي د تورخم نه بولدک کلچمن کی او تر اسلام قلعه او نیمروز پورې د بولدک په بندر کې تر شیرخان بندر پورې تر ادوګان په شمال او جنوب او شر کو غر کې کلی د خازي او منبع د ترانسپورت د خازي پوښتنه دي. هیڅ نو خدمات نه راځي کوي مګر دی پیسې اخلي. پارسد ډول پیوه پیرا کې د موږ نسل در افغانې په ناکام نه ډول اخیستل کیږي. په زرونو موټر او په سګونو پیرې دا په میلیونونو پیسې کیږي.
د ختی زونده بارونکو موټرو د ټولنې رئیس و اونۍ مخکې ویلي وو که حکومت د دوی غوښتنې ونه مني نو خپل فعالیتونه به ودروي. د ترانسپورت وزارت بیا وایي که څه هم ځینې وخت پیسې اخیستل کیږي خو تلا محمد عثمانزای دوی ته رسمیت نه لري او ان له دوی سره د کوم شرکت هم نه دی ثبت شوی. دغه وزارت ویاند حکمت الله قوهنج ازادي راډیو ته وویل
وزارت ترانسپورت شخصی که به نام طلا محمد خود معرفی کرده.
در افغانستان ترانسپورت وزارت طلا محمد په نوم دا شخص چیزان بارونکو موټرو د ټولنې عمومي رئیس معرفي کوي ردوي. هغه تر اوسه له ترانسپورت وزارت سره کومه ټولنه او شرکت نه لري. یو غیر مسؤوله شخص دی، یو کمیشن کار دی. له ترانسپورت وزارت سره هیڅ ډول مشروعیت نه لري. خو په ختیځون کې د اصلاح په نوم د یو بارونکو شرکت رئیس شیر انور هم وایي چې دا د عثمانزي شخصي پرېکړه ده او دوی نه غواړي چې خپل فعالیت ودروي. په خاطر دې هم د بارونکو موټرو نه په لویو لارو کې د ناقانونه پیسو د اخیستلو رپورټونه ورکړل شوې دي. د ختی زون د بارونکو موټرو د ټولنې مسؤل تلا محمد عثمانزی ویل د افغانستان په ګوټ ګوټ کې له بارونکو موټرو نه بیلابیل خلک او ان پولیس هم ناقانونه پیسې اخلي او موټر چلوونکي زوروي. د پولیسو له لوري له موټر چلوونکو د ناقانونه پیسو د اخیستلو په باب مو د کورونی چارو وزارت نظر وپوښت. دغه وزارت ویاند صدیق صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا مسایل ورته په جدي توګه باندې کتل کیږي. کورونی چارو وزارت ټول پولیسو ځواکونو ته خاص تر هغه ولایتو کې چې دوی مسیر په شهرا کې دي قمندانانو ته دا هدایت ورکړی چې دغه سي مسایل سره دوی جدي برخورد وکړي. دغه شکایتونه هم ټول باید بررسي شي او په هغه ځایونو کې چې ستونزې شته هغه باید لرې شي.
دا لومړی ځل نه دی چې د پولیسو او نورو کسانو لخوا له بارونکو موټرو نه د ناقانونه پیسو اخیستلو په غبرګون غږ اوچتېږي. په ډېرو کلونو کې هم په وار وار په دې اړه رپورټونه خپاره شوي دي. د افغانستان د څار بنسټ او ځینو نورو فعالانو مخکې هم له حکومت غوښتي چې په لویو لارو د ناقانونه پیسو اخیستل منع کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د مشانو جرګې ځینې غړي وایي په یونان کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د دوی په باور ځینې افغان پناه غوښتونکو د یوې ګولې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره غیر اخلاقي کارونو ته مخه کړې ده. د دې موضوع په اړه د حدیث پردیس راپور.
د مشرانو جرګې یو شمیر غړي له بهرنیو چارو وزارت څخه غواړي چې په یونان کې د افغان مهاجرو ستونزې وڅېړي او د هواري لپاره د نوموړي هیواد له چارواکو سره خبرې وکړي. د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي یو شمیر افغان مهاجرو په یونان کې د وی مړې ډوډۍ د پیدا کولو په خاطر فحشا او بد اخلاقۍ ته مخه کړې ده. د مشرانو جرګې غړي آصف صدیقي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بهرنیو چارو وزیر باید په یونان کې د افغان مهاجرو د ستونزو د هواري په برخه کې جدي اقدام وکړي. دی وی اړیکې چې نیول شوي افغان مهاجر په یونان کې په بد وضعیت کې ژوند کوي او دوی ځینو هغو مسایلو ته مخه کړې چې حتی موږ ته یادول هم د شرم وړ دي. زموږ لپاره دا ننګ دی چې دې مسایلو ته اشاره وکړو خو هغوی دا ټول د مجبوریت له مخې کوي. د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو غوښتنه ده چې په افغانستان کې د یونان سفیر احضار کړي او دغه مسله په جدي توګه وڅېړي. خغلی صدیقی وایي که افغان حکومت په یونان کې د مهاجرو ستونزې نشي حل کولی نو حداقل بیرته هیواد ته د هغوی د راستنېدو زمینه خودی برابره کړي. اتریش او یونان هغه هیوادونه دي چې اکثره پناه غوښتونکي غواړي له همدې هیوادونو ځان نورو اروپایي هیوادونو ته ورسوي. تېره اونۍ د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار هم په یونان کې د افغان مهاجرو ستونزې د اندېښنې وړ بللې وې او ویلي وو چې د بهرنیو چارو وزارت باید په دې برخه کې اقدامات وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ژر به یو افغاني پلاوی په یونان کې د افغان مهاجرینو د ستونزو د هواري په هدف نوموړي هیواد ته سفر وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی
افغانستان از جانب یونان تقاضا کرده بود که با سفر
دی وی د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت له یونان څخه غوښتنه کړې چې د غهیوات د افغان دولت د پلاوی لورتک سره موافقه وکړي څو پلاوی هغه هیوات ته ولاړ شي او د ماجر سونزو تر رسیدنه وکړي او په ورته وخت کې په یونان کې د افغانستان د سفارت د جوړیدو تدارکاتي چاري هم بشپړې کړي نامنی بیکاری اقتصادی ستونزې او د کاري فرصتونو نشټوالی هغه لاملونه دي چې د مشرانو جرګې د ځینو غړو په خبره اکثر افغانان غیر قانوني مهاجرتونو ته اړ کړي دي
په کابل کې د یو سیمینار ویناوالو غوښتنه وکړه چې افراطي ډلو ته باید اجازه ورنه کړی شي څو د خپلو هدفونو په خاطر د اسلام له نومه ګټه واخلي دوی د افغانستان او افراطیت تر عنوان لاندې سیمینار کې دا خبري وکړي دغه علمي سیمینار چې د شنبې په ورځ د تسامح د ټولنې لخوا جوړ شوی وو د هیواد په لسکونو پوهانو او د نظر خاوندانو پکې برخه واخیسته تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري
د سیمینار ویناوال په داسې حال کې د دین له نامه څخه په استفادې افراط پالنه یوه خطرناکه پدیده بولی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سازمان دفتر وایي چې د دوی په کړنلاره کې د افراط پالنې په وړاندې مبارزه روښانه او ورته ځای ورکړل شوی دی دوی وویل افغانستان نن سبا له دغې ستونزې سره مخ دی او حکومت دینی عالمانو پوهانو روښانفکرانو او مدني فعالانو ته پکار ده چې پر وړاندې علمي مبارزه وکړي د دغه سیمینار یوه ویناوال سید حسین اشراق وویل
در شرایط امروزه پیچیدگی خاص را به خود گرفته
په اوسنۍ شرایطو کې ځانګړي پیچلتیا غوره کړي هم سیاسي او هم نظامی اړخونه لري روزنیزو برخو ته ننوتی او پیوې ایدیالوژي بدله شوې ده افراطګرایي د نورو د ځپلو وسیله شوې او مذاکرات نه مني دا زموږ د تمدن لپاره خطرناک ده او خطر یې هغه وخت پیلېږي چې کا افراطیون د دین له نامه څخه ګټه واخلي او افراطیت خپور کړي
ویناوالو وویل افراطیت له پخوا راهیسې په بشري ټولنو کې په مختلفو بڼو څرګند شوی او ځینو کړیو د سیاسي اقتصادي پوځي قومي نژادي او داسې نورو ارزښتونو لپاره په خلکو په زور زغملی دی ویناوالو وویل اوس مهال چې د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې ځینې افراطي ډلې جوړې شوي وسلې اخیستي او د زرګونو خلکو د وژلو لامل شوي اکثره یې د دین تر بیرغ لاندې فعالیت کوي په جوړ سیمینار کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو سازمان د مرستندوی دفتر استازي فرامرسپور د افراطیت د کمولو لپاره په خې حکومتولۍ د بشري حقونو په خوندیتوب او د سیاسي اقتصادي او فرهنګي زیربناو په جوړولو ټینګار وکړ د وویل ملګرو ملتو د افراطیت پر ضد یو پروګرام ترتیب او ټینګار یې کړی چې د دې سازمان غړي هیوادونه یې عملي کړي
په شمال زون کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د نامنو یو زیاتوالی سبب شوی چې په شمالي ولایتونو کې د بشري حقوقو د نقص پیشي زیات شي په شمال کې د دغه بنسټ مسول سید محمد سامي وایي چې یوازې په تیرو لسو میاشتو کې په بلخ جوزجان سرپل او سمنګان ولایتونو کې د بشري حقوقو د سرغړونو څخه باندې څلور سوه پیشي ثبت شوي دي په دې اړه له بلخ د ازادي راډیو د خبریال مجیب رحمان حبیبزی راپور
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې په شمالزون کې د نامنو یو زیاتوالی سبب شوی چې په شمالي ولایتونو کې د بشري حقوقو د نقص پیښې هم زیات شي په شمالزون کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د صحوي دفتر مشر سید محمد سامي وایي چې په تیرو لسو میاشتو کې د دې زون په څلور ولایتونو کې د بشر حقوقو د نقص څلور سوه درویشت پیښې ثبت رسولې دي د سامي په خبره چې د بشري حقوقو د نقص په دې پیښو کې د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د فزیکي او غیر فزیکي تاوتریخوالي پکې هم شامل دي
بشترین موارد لا تو کو شکنجه او توهین او تحقیر اس البته
ډیری موارد یې شکنجه وهل ټکول توهین او تحقیر دي چې په بلخ چوبزجان سرپل سمنګان کې تر سره شوې دي د دې ترڅنګ موږ د قتل د ناموسي قتلونو لا کور څخه د تښتې د جبر او په واړه عمر ودونو او د صحرایي محکمو پکې هم ثبت رسولې دي
در مجموع ثبت کردیم
په شمال ځون کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د مسؤل وایي چې د روان کال په ترڅ کې د نامنوی لامل په بلخ چوبزجان سرپل او سمنګان ولایتونو کې دوه ویتنه ملکی وګړي وژل شوې دي او څه باندې 250 تنه نور ټپیان شوې دي د دې بنسټ مشر سید محمد سامي وایي چې په شمال ځون کې د نامنوی تداوم سبب شوی چې د بشري حقوقو مدافع بنسټونه ونه توانیږي چې د سرپل ولایت په مختلفو سیمو کې د بشري حقوقو د نقص ډیرې پېښې ثبت کړي د سامي پانچ یوازې د روان کال په ترڅ کې شپږ تنه په غیر قانوني توګه د صحرایي محکمو لخوا سرپل ولایت کې مجازات شوی دی. پا شمال که ده بشر حقونو ده خپلواک کمیسون مشر نامنی ده بیکاری زیادوالای فقر لامجازات و سخت ده مجرمون و معافیت او پادلی او قضای ارگانونو که ده فساد موجودیت ده بشری حقونو ده نقص اساسی عوامل بولی.
یکی مسئله امنیت است که متاسفانه هر قدر امنیت خراب شده برای مسائل نقص حقوق بشر.
یو مسئله امنیت ده چه هر څومره خراب وینو په همغه اندازه ده بشری حقونو نقص ډیریږي. بلدا چه فقر هر څومره ډیر شي نو توتی خولای زیاتوي. هم درنګ باید یاد کړم چې په کورنۍ کې د یو بل له حقونو څخه نه خبرتیا هم توتی خولای زیاتوي. په شمازون کې د خطنه او ټولنیز بنسټ مشر قادر مصباح وایي چې د نامنه یو دوام سبب شوی تر څو شمال کې د ښځو او ماشومانو پر وړاندې تشدد هم زیات شي او تر څنګ د بشري حقونو څخه د مدافع بنسټونو او ټولنو پروژوي کار هم د بشري حقونو د نقص د پیښو پر زیاتوالي منفي تاثیر کوي. د وویل
پس حکومت افغانستان بگیر تا نهادهای مدنی و
د افغانستان له حکومت څخه نیول تر مدني بنسټونو او مدني فعالانو پورې په مختلفو برخو کې ټول پروژوي کارونه ترسره کوي. د دې مسلې مفهوم دا دی تر څو موږ د باور ته نه یو رسیدلی چې د ټولنې د وګړو د ژوند په سطح کې بدلون رامنځته کړو، برعکس دا پروژوي کارونه سبب کیږي چې تاوتریخوالی زیات شي، د خلکو په وړاندې زور زیاتی ترسره شي، فقر او تشدد په ټولنه کې پراخ شي. په عین حال کې د بلخ ولایت د ښځو چارو ریاست هم د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د پیښو له زیاتېدو شکایت کوي. د دې ریاست مشر شاهله حدید وایي چې د روان کال په نهه میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تشدد څخه باندې 340 پیښې ثبت رسولي چې نسبت تیر کال ته په دې ولایت کې 15 سلنه زیاتوالی ښیي.
در حدود 345 قضیه ما در ریاست
عمومی د 345 په شاوخوا کوم د ښځو په وړاندې تشدد په حساب تر رسولي چې 115 پیخې حقوقي پیخې او پاتې د فزیکی تاوتریخوالی پیخې دي چې دوسیه عدلی او قضایي ارګانو ته د څېړلو لپاره استول شوی. په داسې حال کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې ناامني سبب شوی تر څو د بشري حقونو د نقص پیښې زیاتې شي چې همدا اوس مهال په جوزجان، سرپل، سمنګان او کندوز ولایتونو کې د روانو ناامنیو له امله زرګونه کسان بلخ ولایت ته را بېځایه شوي دي. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې په عدلي او قضایي ارګانونو کې پر احتمالي سیاسي لاسوهنو اندېښنه شي. له بلې خوا د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي له فساد سره د مبارزې په برخه کې لومړی باید د جګپورو چارواکو قضیې وڅېړل شي. په دې موضوع له کابله د ابراهیم صافي راپور واورئ.
د دغه بنسټ رئیس سید اکرم افضلی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اداري فساد د یو شمېر وړو قضیو راسپړلو د عدلي او قضایي ارګانونو په کار کې د فساد د لویو قضیو په تړاو د احتمالي لاسوهنو اندېښنې راپارولې دي. هغه وویل تر دې دمه د اداري فساد په تور هیڅ یو لوړ رتبه چارواکی محاکمه شوی نه دی او نه هم سزا ورکړل شوې ده.
مونږ په عدلي او قضایي ارګانونو کې د سیاسي لاسوهنو په اړه اندېښمن یو او مونږ له حکومت نه غواړو چې عدلي او قضایي بنسټونه په خپلواکه توګه پرېږدي تر څو د اداري فساد د دوسیو په اړه خپلواک چلند وکړي او فاسد کسان مجازات شي.
دا په داسې حال کې ده چې د عدلي او قضایي مرکز د شپږو میاشتو کاري مودې په ترڅ کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت درې مخکېني چارواکي په اداري فساد کې د لاس لرلو په تور لوی سرنوالۍ ته لیږل شوي او یوازې یو ټیټ رتبه دولتي او بل د یو خصوصي بانک کارکوونکی محاکمه شوی دی. د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ وروستۍ نظر پوښتنې ښیي چې خلک په دې هیواد کې په دولتي ادارو کې د خپل کار د اجرا کولو پر مهال هر کال 3 میلیارده ډالر چې د دوه تیرو کلونو په پرتله 1 میلیارد زیاتوالی ښیي رشوت ورکوي. د افغانستان د مشرانو جرګې غړی ګل احمد اعظمي په دې باور دی چې تر کومه اداري فساد سره مبارزه له لوړ رتبه حکومتي چارواکو نه پیل نشي نتیجه باور نکړي.
د فساد سره مبارزه باید له هغو کسانو سره پیل شي چې 1 میلیون ډالر او یا هم میلیونونه ډالر یې رشوت اخیستی وي. د رسنیو له لارې باید اعلان شي پلانای وزیر خاین وو، هغوی محاکمه کړي تر څو خلک ډاډه شي چې په دې برخه کې عملي ګامونه اخیستل شوي دي.
بلخوا د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمي ویلي چې عدلی او قضایی مرکز باید له سیاسي ملحوظاتو پرته د اداري فساد دوسیو ته رسیدنه وکړي.
مرکز زد
له دغه ژمنو یو داوه چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې یو مرکز جوړ کړو چې دغه مرکز د فساد اړوند ټولې قضیې د سیاسي ملحوظاتو پرته وڅېړي.
شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني په عدلی او قضایي ارګانونو کې مداخله جرم وګڼه او د مجرمینو په یو شان مجازاتو یې ټینګار وکړ.
ژوند په شیبو کې
داونی
ما خو لاندې غوښه ډېره خوښېږي خو کور کې مې څوک سره خوشحاله نه دي.
اوریدل یې هر پنج شنبه او یک شنبه د ازادي راډیو پر څپو مه هېروئ.
د کډوالو چارو وزارت په لغمان کې له پاکستان د راستنو شویو کډوالو لپاره یو نوی مینه جوړ کړه، البته پرانسته چې د چارواکو په خبره په دې شارګوټي کې به 2000 کورنیو ته نمبر ورکړی شي. له لغمان د ازادي راډیو د خبريال شمع مرشینواري راپور واوري.
د کډوالو چارو وزارت د لغمان ولایتي ادارې په همکارۍ د دې ولایت مرکز اړوند بابا سي پسيمه کې له پاکستان راستنه شو کډوالو ته نوې خرګوټه پرانیست. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د یک شمې پورز د دې خرګوټي د پرانیست پر مهال وویل په دې خرګوټي کې به 2000 کورنۍ ځای پر ځای شي چې دوی لپاره به اړین ټول سهولتونه هم برابر کړي.
12000 نمره در اینجا همون قسمی که دوستا صحبت کردن در نظر گرفته شده، یعنی در حدود 100000 نفوس جای میده.
څنګه چې دوستانو خبري وکړي دلته 2000 کورنۍ ته نمرې په نظر کې نیول شوې، ته باندې خرګوټي ته د برېښنا او بو سړک او مکتب اړتیا شته. نو څنګه چې والی صاحب ویل موږ به د اړوند وزارتونو توجه راوړو او هم به د مرستندوی ټول نو پام راجلب کړو او هغه کارونه چې د کډوالو چارو وزارت پورې اړه لري هغه به تر سره کړو.
و سایر اعضای کابینه کې کارا مربوط میشه و هم تلاش بکنیم برای جلب توجه مؤسسات بین المللی در اینجا و هم کارهایی را که خود وزارت امور مهاجرین میتونه برای شما انجام بده.
د لغمان والی عبدالجبار نعیمی د کډوالو چارو وزارت نه مننه وکړه چې له پاکستان نه درستنه شو کډوالو ستونزو ته توجه وکړه. نو موري د دې خرګوټي د توزیع په اړه خلکو ته ډاډ ورکړ چې د توزیع له پروسې نه بخپله څارنه کوي او مستحق خلکو ته بخپل حق رسیږي.
پر روان بهیر کې به ان شاء الله په ټوله معنا شفافیت وي، قانون تطبیق به وي، عدالت به وي. هغه څوک چې د لغمان اوسیدونکو د لغمان تذکره ولري وجود الشرایط به هغه بټول دلته سره ځای پر ځای کیږي. دا یو خاص مشخص قوم پر واړه و نه لري، دا په مشخص دل پر واړه و نه لري. دا به د لغمان د ټولو خلکو کم چا چې هجرت کړي او برت راسته نسوي او دلته اسناد پلاس کولري هغه ته به دلته ان شاء الله نمبر ورکول کیږي.
له پاکستان نه راستنه شو کډوالو خوخی ښکارا کړ چې افغان حکومت د سرپناه سنځي د هلپ برخه کې ورسره همکاري وکړه.
زه د بابا صاحب کېم د یو خطیب په نمندګي او ټول ولس او د دې علاقې اوسیدونکو په نمندګي زه والی صاحب ته او وزیر صاحب ته او راغلي فلاوی ته ټول ته مبارکي وایم او ډیر خوشحالي په دې باندې او الله رب العالمین دې وکړي چې دغه نمبر مستحق خلکو ته توزیع شي او مستحق خلکو مشکل حل شي او دا کډوال پکې خوشاله او پامل کې وي.
خلکو نو موږ سره ډېر مرسته وکړه، موږ ډېره خوشحالي دي، موږ سره ډېر همدردي کړې ده. موږ په ډېره سخت باندې پاکستان نه راغلو، خپل ملت راغلو. نو موږ دې شو چې موږ اوس لکه د مور چې تازه نوې پیدا سول، موږ ډېره خوشحالي سره خوشحالي نه پکاله کې نه ځي. خپل ملک موږ ته ډېر سہولت ملاويږي.
د کډوالو چارو وزارت د مسولینو په خبره دوی تخنیکی ټیم ته دند سپارلې چې سم د لاسه د دې نوي خرګوټي د سړک او بور سونې خونځي او جماعتونو د جوړولو په برخه کې سروي پیل کړي تر څو اړوند وزارت تونه عمرستاندوی ټولنی درغونې چارو ته دعوت کړی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
په دغه پیغامونو کې یو حمله د قلمیار دی چې له غورکول سوالي څخه لیکلي دي چې حکومت د بیارغونې کار نه دی کړی. چارواکي دي په غورکول سوالي کې بیارغونې ته پام وکړي. لمدې ولسوالۍ څخه حاجي اغا جان لیکلي دي وایي روغتون نه لرو، هیله ده چې چارواکي زموږ په ولسوالۍ کې یو روغتون یا کلینیک جوړ کړي. یو بل اوریدونکی جان باز فهیم له کندهاره لیکلي دي وی په کندهار پوهنتون کې محصلانو ته آشه پر وخت نه ورکول کیږي. د لوړو زده کړو د وزارت د چارواکو توجه غواړو. عبدالباری اکبر دوست د فراله بکوا ولسوالۍ څخه لیکي وای زما په نظر قومي مشان د سولې هڅه کولای شي که دوی خپل هلې ځلې زیاتې کړي نو سولې ته هیله کېدای شي. عادل تنها له کندهار لیکي وایي خدای دې وکړي چې دا روانه غونډه د افغانستان د سولې د راتلو سبب شي. بل اوریدونکي لیکلي دي رحیم الله نوري له کابل څخه وایي زه یو سرباز یم، په ما وطن ډېر ګران دی، زما هر څه قبول دي او د خپل وطن منندوی یم. دا هغه پیغامونه وو چې د افغان بیسیم د 1300 شمېرې له لارې مو ازادي راډیو ته راستولی دي. ساعت لس بجې او دېرش دقیقې شوې. د دې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. خو اوس ناجیه صاحب د دې ساعت لنډ خبرونه اوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد په مناسبت ټول مسلمانانو ته مبارکي ویلي او د شیبه په دې مناسبت یوې غونډې ته وینا کوي. د جوزجان پخوانی ولی او د اسلامي جنبش ګوند پخوانی مرستیال احمد اشچی له 15 ورځې بند وروسته پرون خوشی شو. په ترکیه کې پرون شپه د فوټبال له یو لوبغالي د باندې 214 لک تر لګه 9 وشلې او 168 نور ژوبل کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د برتانیا سفیر د ایران په باب د برتانیا د صدر اعظم د ورستیو سرګندونو په خاطر احضار کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کاری ویلی چې په حلب کې د دولتي پوځیانو ړندې بمباری جنگي جنایتونه حسابېدلی شي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالي په سوریه کې پالمیرا تاریخي ښار ته ننوتلی دي. او په مقدونیا کې نن رای ورکوونکي په پارلماني ټاکنو کې د خپلو استازیو ټاکلو ته رای ورکوي.
لاند خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12.5 او اف ام 0.5 صفه اوریدئ شي. په همدغه صفو د ماښام له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو پورې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه خبري شي. د ازادي رادیو د روان خبرونه په دوام کې 2 پروګرامونه لرو، مخکښه شزي او ژوند په شیبو کې. همدارس د ژوند رنگونه هم خبرو. خو اوس یو بل موضوع. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په حلب کې په خلکو بمباری جنگي جنایت ګڼل کېدای شي. جان کیری پرون په پاریس کې وی غونډې ته چې د سوریه په اړه جوړه شوې و وویل روسیا او ایران باید د حلب په شار کې د سوریه د دولتي ځواکونو له لوري د بمباریو په بندولو کې مرسته وکړي. له بلې خوا د روسیې دفاع وزارت وایي له حلب شاره د خلکو د وتلو لپاره د سوریه پوځیانو خپل عملیات پرون بند کړي وو. د دې موضوع په اړه نور تفصیل سفی الله ستانکزی اوروي.
په حلب کې د سوریې د دولتي پوځیانو تر بمباری وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل دا بمباری د جنگي جنایتونو په توګه حسابېدلی شي. هغه په پاریس کې د سوریې په اړه له ځینو لوړپوړو اروپایي ډیپلوماتانو او سوریې د دولت له مخالفانو سره تر یوې غونډې وروسته دا خبره رسنیو ته وکړه. کغلی کیری وویل د سوریې د دولتي ځواکونو ملاتړي موسکو او هر بل څوک شوي باید دغو بمباریو په بندولو کې مرسته وکړي. د سوریې د رژیم ړندې بمباری چې د جګړې نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي د بشر ضد جنایتونو او جنگي جرمونو په توګه حسابېدلی شي او باید بند شي. موسکو او یا بل هر چا که ترې ملاتړ کړی وي اوس باید مرسته وکړي چې بمباری بند شي. د دسمبر په 10 د سوریې دولتي ځواکونو د حلب ښار په ختیځو برخو او هغو سیمو چې د مخالفینو په کنټرول کې دي تازه هوایي حمله وکړي. د سوریې د وضعیت په اړه په پاریس کې د غونډې پر مهال د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان مارک ایرولت د سوریې شپږ کلن کړکیچ یوازې په ډیپلوماتیکو حل لارو ممکن وباله. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن هم ویل ناممکنه ده چې جګړه د سوریې کړکیچ ختم کړي. د سوریې دولتي ځواکونو چې د روسیې او ایران ملاتړ هم لري له یوې میاشتې راهیسې د حلب ښار په ختیځو برخو سختې حمله پیل کړي او تر اوسه یې د ختیځو برخو 50% خاوره بیرته له مخالفانو په خپل کنټرول کې راوستې ده. اخو د روسیې د دفاع وزارت ویاند ایګور کوناشینکوف ویل د سوریې دولتي ځواکونو د دسمبر په 10 خپل حمله بندې کړي کړي څو ملکان له خار ووزي. د سوریې دولتي پوځانو حمله بندې کړي چې ملکان وکولی شي له خار ووزي. کله چې ملکان له خار ووتل، د سوریې ځواکونه به یو ځل بیا د حلب د ختیځو څنډو د ازادۍ لپاره عملیات پیل کړي. مخالفان به یا په شا تمبول کیږي یا به له منځه وړل کیږي. روسي چارواکو دا هم ویلي چې پرونه وړ مورز نږدې 5000 ملکان په دې توانېدلي چې د حلب له خار ووزي. خو د سوریې د بشري حقونو د څار لندن میشته ډله وایي پرون جګړه نه وه درېدلې او لا هم سختې حملې روانې وې. په سوریه کې له 2012 میلادي کال راهیسې چې جګړه پیل شوې، د رسمي شمېرو له مخې څه باندې 400,000 کسان وژل شوي او په لکونو نور هم له خپلو کورونو تېښتې ته اړ شوي دي.
د ژوند رنګونه
ستانوم څه شه ده او څه کار کې؟
دمانوم نیم ده، روټ خرڅوم.
دا روټ چې تاسو خرڅوي لکوم زینې راوړی او بیدل ته څه ډول خرڅوي؟
شور بازار راوړو، دلته دانه 10 روپے 15 روپے خرڅوي.
له شور بازار چې راوړی الته پخېږي کنه؟ هغه هم لکوم بل ځای راوړي؟
نه، غلطه کارخانه ده پخېږي.
تاسو دا یو روټ په 2 روپے درکې چې تاسو ته
ونی مرپې
اونی می روپے دورازی په څومره غټي
دورازی بعد ماسپخینه راځم کئز مکتب ته ځم
دورازی په 2 روپے غټي چې بعد ماسپخینه راشي
سال یو نیم سال دته ودوونه کی
په څوم سنف کې مکتب
اته
دغه سال یو نیم سال روپے چې وګټي د کور گزاره چارم پکی کنه
کیږي
نورم څوک په کور کې شته کارو کی
یو دنه نورون مسته
هغه څه کار کوي؟
ها، یو غاډه چلوي، یو راي سره مزدور ده.
نو پلار دې ژوند دې کنه؟
هو،
هغه څه کار کوي؟
ها، پلار می کار نه کوي.
دا ټول درې مڼورونه چې تاسو کار وکي او پیسې وګټي 2 روپے وکيږي.
یو 500 شپږ سره پکېږي.
څار مان لري څه باید چی پراتون کیږي څه غواړي؟
ارمان دالرم سه یو شاید مون جوړ سي دعوت دا وطن څه جوړ سي هغه ډېر ارمان.
کله چې دغه جنگ ګوري، ډزې ګوري، په تلویزیون کې وژنې ګوري، څه احساس لري؟ څه کې فکر درته ودریږي؟
دا احساس لرم سي ولې دا خلک بے ګناه مړ کېږي، به هغه مړ کېږي.
هغه کسان چې هغوی وژنې کوي، هغه کسان چې هغوی مرګ ژوب لاړی، هغوی ته څه پیغام څه دی؟
ما پیغام نه غوښت دې دې سي باید تا کارونه کې.
مخکخه خزی
د ازادي رادیو د مخکخه خزی پروگرام درنو وريدونکو السلام علیکم. زه داود تپان یم او د نن ورځې د مخکخه خزی پروگرام لپاره مې د پکتیا یو وتل خزه درته ملمنه کړی ده. د خپل ژوند کې د خپل ځان د رسیدو ترڅنګ نور خلکو ته هم د خیریه کارونو په برخه کې ډیر څه کړی دي. دا د داسې یوې سیمې اوسیدونکي ده چې د پکتیا تر ټولو نامنه ولسوالۍ ګڼل کیږي، د پکتیا د جنخیل ولسوالۍ. جنخیل ولسوالۍ د پکتیا ولایت هغه ولسوالۍ ده چې نږدې درې میاشتې وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا سکوت شوه او نږدې 40 ورځې پکې جګړو دوام وکړ. خو بیا هم په هغه سیمه کې دغه میرمن د نجونو ښوونځي ته لومړیتوب ورکوي چې فعالې وساتي، خو لا هم نه ده بریالۍ سوې چې دغه ښوونځي فعال کړي. خو هڅه کې ده دغه ښځه څوک ته د جنخیل ولسوالۍ د کومې سیمې ده، نو له دې سره به د مرکې په ترڅ کې واورو. تاسې هم را سره واورئ. په پیل کې به اغلې ته ښه راغلاست ووایو او بشپړ ځان به راته معرفي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د مانم ډاکټر شکیلا ده، د پکتیا د ولایتي شورا غړی یم. ما چې دا تحصیلات مې د لسم صنفه پورې په کابل کې درس ویلی ده، هغه نه بعد زه بیا په کور کې ناستم. 40 کاله زه په کور کې ناستم ځکه چې زمينه نه ورته مسایه ده چې ما تحصیل کړی وای. بیا د هغه ځای نه چې زه مونږ کړی راغلی پکتیا ته، بیا مې خاون علي زلې وکړي چې زه یعنی ما امتحان ورکړ د شپې لیسې ته. د پکتیا شپې لیسه مې وې، شپلې سینا بعد به ما بیا هم د خپل د خاون په کومک باندې در معلمینو وې دو کلمه در معلمینو وې اوس فعلاً په پکتیا پانتون کې اخیری کارم د فراغت او د کیمیا څنګه کېما او بعدن بیا د اوس هم په پکتیا کې پانتون کېما او د هغه تر څنګ زه د پکتیا د ولایتي شورا غړیتوب لرم چې الته یعنی د ولایتي شورا کې د وکیل په اس وظیفه کوم
ډیر مننه وکیل صاحب د پکتیا د خزو عموم کې ستونزې ډیر زیاتې دي په لرو پرتو سیمو کې تاسو د جانخیل په وضعیت لګراته وغږیږئ په جانخیلو کې د خزو وضعیت څنګه
نو جانخیلو کې وضعیت یعنی مخکم خو وسم خده مخک چې ډیر خو یعنی د جانخیلو خزې زخپل په جانخیلو کې هم عمل تد من کور نو زنانه یعنی ډیر سکرونه ما ورته کړی دی د خپلم یعنی همت کړی دا چې د خپلم کارونه کړی دی یعنی بهالته چې وو د میراجان احمدزی په کومک باندې مونږ هلته پروژې وړې وې چې زنانه وو هغه پروژو په واسطه د خپل کارونه کول یعنی هغه پروژې چې وي د خیاطۍ پروژې وي د سواد موزی پروژې وي او د چټکو زده کړو پروګرام نه هلته یعنی صنفونه وړی شوي د شپږو میاشتو دپاره چې هغه صنفونه مو نو هلته مونږ یعنی ډیر کارونه کړي دي خویندې چې دی مخکې به یعنی یو کور نه به بل کور ته د کالي وړه ګنډلو دپاره اوس هغو خپله یعنی دا ترلاسه کړې ده چې هغه خپله خپل کالي یعنی کوم خیاطي چې د خپل د کور کالي د ماشومانو کالي هغه خپله جوړوي او بل چې دا د چټکو زده کړو پروګرام نه چې هغه صنفونه جوړ شوي چې خویندو هلته درسونه وي ماشومانو درسونه وي هغو نه اوس یعنی دومره هغو استعداد پیدا کړه چې هغه یعنی د هغو خویندو نه قبلګانې دي اوس په همغه یعنی کلینیکو کې کار کوي په خپله په ګردیز کې کار کوي د ما نمونه د ما دوه لورګانې دي چې دوه لورګانې مې دي دواړه اوس قبلګانې دي یو په جانخیلو کې ده هغه د نرګسی کلی ورته وایي عملته ده او یوه لور مې دلته چاراسیا کې ده نو یغو د جملې نه دا دوه کسان دي اوس هم مونږ ډیری خویندې دي چې هغه هلته یعنی معلمینې دي په کور کې معلمي کوي خو واړه واړه ماشومانو ته درس ورکوي که په مکتب کې نه وي هغه اجازه نه لري هلته په کورو کې مرتخي خو مکتب کې مشته خو هغه مشکل دغه ده چې زنانه معلمانې نشته او څوک اجازه نه ورکوي چې هلته دی درس وایي خو په هغه کورو کې چې دي په کورو کې درس وایي نو مخکم یعنی وضعیت خو اوس هم وضعیت ښه ده
وکیل صاحب تاسو په خپل په جانخیلو کې د نن نه دیار لس کال وړاندې سکل دی چټک زده کړو پروګرام جانخیلو ته درته تاسو څه وکړل څه لامل سول چې جانخیلو ښځو وضعیت تغییر پیدا کړ د طالبانو د نظام نه وروسته
مننه دا د ما په کومک او د میراجان په کومک زه خپله یعنی هغې هدایت راکړه زه کور په کورو ګرځېدم او کومې خویندې کومې میندې چې یعنی خپلې لورګانې نه پرېښودې د هغو سره وغږېدم د هغو سره مې یعنی غونډه ونیوله یو کور هم انتخاب کړې هغو سره وغږېدم د هغو پلارانو سره ورونو سره وغږېدم نو هغه خویندې چې کومې خویندې یعنی کومې چې یعنی تنګ نظرې وې خپل ماشومان نه پرېښوده هغه خپله مجبوره شو چې هم دی پکې کېنه یو هم خپل اپ کې کېناسته کومې کم سنې و هغه خپل هم په چټک زده کړو کې د تحصیل کنه د منګه د ما ال زل د غوي ز کور په ګورو ګرځې د ماره خور ار پلار سره ما خبرې وکړې نو دا وکولای شي خپل ماشومان راولي ال ته کېنه وي
د اوس تاسو د دغه تغیر احساسوي په جان خېلو کې ستاسو څومره کار کړه د دینه څومره لذت وړي
نو ولنه ما چې کوم کار کړی دی هغه نتیجه زه ګورم ما چې کوم کار کړی زه ګورم چې هغه خویندې چې هغه مخکې ما الزلې کړي دي چټکو زده کړو کې درسونه ویلي دي هغه اوس کولای شي چې نورو خویندو ته نورو یعنی ماشومانو ته دغو ته درسونه وښي په خپلو کورو کې نو نتیجه یې همدغه نتیجه ده چې زه په خپلو سترګو ګورم او کومې پروژې چې هلته مونږ تطبیق کړي دي هغه پروژې هم زه په خپلو سترګو ګورم چې یعنی یوه خور به بلې خور ته احتیاج او اوس هغه هم احتیاج نه ده خپل هم کالی جوړوي خپل ځان ته خپل ماشومانو ته جوړوي د بلې خور سره همکاري کوي
دا اوس نور د تاسې هیله توقع چې د سیدي جانخیلو د ښځو د پرمختګ لپاره وکړي
زما هیله او ارزو دغه ده چې باید نور هم د پرمختګ وکړي نور هم پرمختګ وکړي یعنی چې هغه مخکې وخت کې چې و هغه نه باید د نوره پیشرفته شي د دې لپاره باید ښې ښې پروژې وړای شي
او د دې لپاره باید خخه یعنی دا کورسونه ورته ایجاد شي چې دې باید تل درسونه وای چې هغه یعنی د خپل د کور د ماشومان او مزر د خدمت خو ګرځي.
وکیل صاحب که پیغام در سره شریک دي پکتیا د خځو لپاره او خاص ډول د جان خېلو
په عموم کې د پکتیا خځو لپاره هغه کوم خويندې چې یعنی تعلیم یافته دي په کورو کې ناست دي د اغه نه ایمایل دغه د اغه ورونو نه د ایمایل د چغه خويند ته چې کوم تعلیم یافته دي یعنی دومره تکلیف وستلای د دومره زنونه هغه کړی دي یعنی درسونه ویل دي نو ایمان ارزو ایمان ارزو دغه د چې اغه ته اجازه ورکي چې هغه د ما غونډه یعنی زنونه کاندید کې معلمان شي مثال مؤسساتو کې کار وکي نور څه کارونه چې دي یعنی د اسلام په چوکاټ کې د اغه کارونه مخته یسي نو به خصوصا د جان خېلو اغه خويند ته اغه ورونو ته د مایل ده چې یعنی دومره تکلیف وستا د خپل خويند سره کار وکه اغه یعنی با سواد شوي خداس تجربه کار شوي نو هغه ته باید اجازه ورکړي چې هغه راشي یعنی د خپل ورونو سره په هر دفتر کې چې هر ارګان کې یا اداره کې باید وګه پوګه کار وکړي.
جوړونکی محبوب شاه محبوب
نو اوریدونکو سلامونه او خی چاري نن پر یوه داسې ملي غږی غوچې د افغانستان په ټولو سړو سیمو کې لډېره په خواره هيسي رواج لري. یاد میلاد لاندې د کولو په مراسمو جوړیږي. د ژمي په سر کې د ټولو یخو سیمو سیدونکو هڅه کوي چې په سهلال کړي او په لومړی ورځ یې میله وکړي او پاتې غوخه وچکړي چې لاندې ورته وایي. آی کله مو د لاندې غوخه خوړلې او کچې مو نوې خوړلې حتمی به مو زړه کې چې د لاندې غوخه وخوري. موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه لاندې ته ځانګړي کړي. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړي او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو د ژمي موسم پر اتک سره دغه موسم په پیل کې د یخو سیمو اوسیدونکو په سونه حلالوي او د هندغه پس غوخه وچوي. کله چې غوخه وچشي بیا یې په ژمي کې په خبي چې دغه چاري ته لاندې وای. لاندې په افغاني ټولنه کې سلګونه کاله سابقه لري چې د همدغه سابقې لمخې موږ د افغاني ټولنې د اصیلو انعنو په دایره کې داخله وو. د کابل پوهنتون استاد عبدالسمی وحدت چې اصلا د غزنی اوسیدونکي دی وایي چې پر لاندې ځانګړې میله جوړوي چې د میلې لپاره خپل خپلوان هم ورته را بولي. نوموړی د لاندې د پسه په اړه وایي:
لاندې خو عموما هغه پسه ته ویل کېږي چې هغه یو څوک خپل لاس وساتي. ډېر کسان دي دغې د موږ سیمې زراعتي دي او شنه ډېر لري رشقه او شفتل او دا شیان ډېر لري. بیا نو له خپل مال نه یا که خپل مال ونه لري له نورو مالونو نه له نور ځای نه بل پسه واخلي هغه وساتي. ځینې خلک یو کال ساتي هغه ته دغه وایي دو شیرلی وایي. یعنی یو کال خو وری وي او له هغه وروسته دوم کال بیا دوه کلن سي او که یې دوه ژمي وساتي یعنی دوه کاله پې تیر سي هغه ته ورګ وایي سي. هغه بیا ډېر غوښه یې ډېره سپینه وي او چاغ وي. ډېر لوی کورونه خصوصا هماغه لوی پسونه لالوي.
د ده په خبره چې له پخوا راهیسې د دوی په سیمه کې دا دود دی چې خپل نږدې خپلوان خویندې او نور د لاندې د میلې لپاره را بولي.
کورنۍ او خپلوان او خویندې واده سوي خویندې او خورلڼې سیمې ورته وایو. دا په کال کې دوه درې ځلې راځي. هغه هم په همدغسې میلو کې راځي چې د هغې له میلو نه یوه د لاندې میله وي او د هغه وخت کېږي چې کله ژمی نو د مني میاشتې په اخیر کې د قوس د جدې په سر کې سی حوالی یخنکی یخکی نوغه غوخه یم بیا وچی او خرابی نه په دغه وخت کې د لاندې په سال علوی او ټول خپلوان سی مختلفو کلو کې مختلفو جنو کې واده دی خپلوان دی ما خیل و قریب ورڅ دی دا ټول لا غوړی هغه د خځو برخه ځان ته سره سره کینی او د خپلوانو د دینارینه و برخه سی دغه بیا کلیوال ټول لا غوړی ملا په شمول باندې د جمعات ملا یو نفر ماخام لن منظور است په جمعات کې غږ وکړ وای سی نن تاسو ټول کور یو د موږ میلمانه یاست دای نه ځینې هغه کور یو په همدې د میلمه کوټې ډېرې وړې وي نو ټول کلي ته په یو ځای باندې ډوډۍ نه شي ورکولی
وحدت وایي چې د لاندې په ډېرو میلو کې ګډون کړی خو دا چې ولې لاندې کوي هغه وایي
ژمی موسم کې خو پخوا به بازارونو ته ډېر لاسرسی نه و خلک به نه سوای تللی بازارونو ته نو قصابي وي بهم ډېرې کمې ویلې نو همدغه لاندې موسم سي یخه وي او یخ وي او په یخ کې سړې زړه ډېر خوږېږي غوښې خوراک ته یا بیا موږ سیمو کې ډېره شوروا پخوي شوروا عمومي کلچر د خوراک همدا د شوروا ده نو لاندې غوښه په همدا یخني موسم کې سي واوره ووري او کور توخانه وي ګرمي وي او لاندې پوخ کړی وي هغه ژمی په همدې باندې تېرېږي
د نوموړي په خبره چې د دوی په سیمه کې څوک له پسنه څارمن نه باسي وړی یې په لاس ورڅخه شکوي او له هغې وروسته یې په اور سوځوي دی وایي چې د لاندې پر غوښې دوه میلې کوي
نو هغه ډېر پسونه په الیل کېږي هغه دوی دا یوه میله بیا یې دومه میله یې همدا وس کله لم تېر پرېږي لم بیا په غوښه کې نه دغه کېږي نه ځړوي لم ځان ته ټوټه ټوټه کوي هغې ته بیا موږ سپیدي وایو بیا په موږ سپیدو ته غوښه ورچوي او هغه په هغه د سپیدو په دغه کې په غوړیو کې خپله کبابېږي هماغه به یوه میله د هغې یوه میله بیا د سر او د پښو وي
د لوګر اوسیدونکی نعمت الله وایي چې د دوی په سیمه کې ګڼ شمېر خلک د ژمي موسم په پیل کې لاندې کوي دی وایي چې دوی هم هر کال لاندې دیونه قضا کېدونکي دود او میلې په توګه کوي
اولې په بیاتي باندې وسکولي کله چې وسکو نو بیا حلالي کله چې حلال کې نو بیا د راوړي په تناره باندې علي تناره باندې داسې لټ پلټ والی داسې کوي پوخ کې یعنی دا پخې دا سر کټ کړی ترې نه او دا نه پس په تناره باندې خواړې او خې ولې دغه نه ورو سره واخل مرته واچي مرته چې کله کې دي دا پاک سره ومینځي مزل نورسته بیا مرته کی دي مرته کله وځ کی نو بیا دا سهار لخوا چې دا یخه مې کنه او دا مچانو مچي دا شینم نه سهار لخوا چې کړه واخلی نو بیا کتره کتره کی ټول دا لمې د عالم برخه سلامت ځان ته پرې کی تری دا نور بیا په تبرګي باندې یا مثلا په چاړو باندې کتره کتره کی
د نو موړي په خبره چې اکثره وخت لوی کورونه څو پسونه حلالوي او د لاندې لپس څخه سرمن نه باسي ایوازي ویختي په اور سیزین
لغې نورسته بیا دا هر کتری کې یو سړی پرېږدي داسې یو چړې باندې یو هغه کې پکې وکړي له دغې نه وروسته کله چې سریب کې وکړل بیا د هر کتری باندې ځان ځان ته مالګه اچي د دې لپاره چې دا مثلا د هغه ورته رانسي که نه بیا چې کله مالګه پرې واچي نو معمولا زموږ په سیمو کې چې ده داسې یو اوږده لکړه راواخلي ورته اوږده لکړه بیا ټول هغه په دې کې واچي معمولا اوس وخت چې دا موسم یخ ده په ګودرو کې یخو کوټو ګودرو کې میخونه ورته ویلي د هر کتره راخلي په هغه میخ کې راځړی
د شکردرې اوسیدونکي نسرین بیا وایي چې په خوایې کورنۍ ډېره مالداري درلوده او دوی له ډېره په خوارا هیسې لاندې کاوه چې لا هم دغه دود پالي
بیا به یو شپږ اووه دانې پسونه به ملایده دا به مو ساتل هغه به بیا نازولي نازولي ساتل چې دا هغه شي چې لاندې کوو بیا به هغه چې دغه منی شه مثلا عقرب میاشت وه دا به یې لال کړل دا یې درست خوښې ورته ټوټه ټوټه کړی بیا به یې نوم شو نو چې فلاني لاندې کړی دی بیا به یې لورګانې راغلي او مسیانو دا یو میله به هم جوړه کړه چې لاندې هم کړی و جیجیق دی و جیګر دی او پښتورګي دی و تناره کې بخل کېږي بیا به دا خاصه شپه به وه دا مېلمانه به درس راغلل بیا دا واخه نو زما نکاح خدای دی به د باغه د واخه بم دسته کی خدای ته به درسته د سی پاز واخه له ټوټه ټوټه به کړ په د واخه د سی مایچا مایچا کنه د به ورق ورق د سی بیل کړ او مالګه به پی واخه له بم د سی به پی کاسو کی بم واچاله واچاله باغه بیا لوی لوی برانډیم وی سرونه پټ به بم دلته باندې کړ به سر باندې بم ته جالی واچاله چې په دی باندې خور اگر شو وطن کی خو خور وغه نشته درس بالاخانه وی بیا بم جالی مالی شی پی واچاله چې مچ پی کیننی په شر چی پی کیننی
دونه وړې په خبره چې په خوا به دوی لاندې کاو مګر غوخه به ډیره پاکه وا خو اوس په کابل کې هوا کړه شوی او کله چې لاندې وکړي نو اکثره وختي خوړلو ته زړه نه کیږي.
اوس چې خلک وچی اوس نو دغه خاورې میکروب مچان بیکینی او بیا هغه بچی کې هغه نه یو تکه میکروب دی یو تکه مرض دی. دغه اوس وینې دغه درس په دردو باندې هغه دی هغه وخت ولاکه چاری ماتیزم پیژندل چا شکر پیژندل چا دینې چربی پیژنه کینی هماغه قوي غوړونه هماغه غوښې خوړلې اوس ځکه چې توانی نشته اړوکې پوګه دي دخوا ما پخوانی سابقه اردوکی و چه خک لک لک توان درده و از خو پلاستیکی دیده یا بار مصرف دی.
عبدالشکور بیاوایی چه پا کور که در لنده غخه در چه نده خوخه. خو کله چه دوی در لنده پنوم پس حلالوی پا همغا اول میله که طول خلاصه کرده وی. دا چه ولی حقا وایی.
ما خو لاندی واقعا ډیر خوښی خو کور کې مڅو سره خوشاله نه دي کله زه خپل هر کار لاندې کوم او کور کې دا وچه غوخه دا وسنی دا وچه غوخه نه خوري نه پیږي چې تاسو تاثیر ده هیڅ معلوم نه شي دا تازه تخشاله دا وچه نه خوري از زه خپل وچه غوخه سره ډیر مینه لرم.
د میدان وردګو سیدونکو حسینه وایي چې اکثر وخت د نورو سیمو میلمانه چې د دوی کره راځي د لاندې د غوخي پښتنه کوي خو د نوموړي پخپل نه خوخیږي ځکه د لاندې لغوخي بد خاطر لري.
اکثرا لاندې غوړي ځکه لاندې شیروا خو څوک نه خوخیوي خوریږي کې خوخیوي زما پخپل هیڅ غوخه کنه شي خو به لاندې بالکل نه د لاندې غوخه خو خایو بوی ډیر تیز وي یعنی هیڅ کوټه کې خو طاقت بالکل نه کیږي خو ضرر خامخا لري ځکه د اصلي شی بدلوي په غیر طبيعي شي ما یو ځل خوړل خو ما یو ځل مریضه کړی ما
د حسینې په خبره کله چې په کلی کې وو نو د ډیرو خپلوانو کړه د لاندې په میلی تللی خو اوس چې په خار کې دی که خپله هم لاندې کوي تر ډیره پرې میله نه کوي.
درنو اوریدونکو دا ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدلې. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ pa.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره 1401 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده.
انتظارن تیری بے درد Carvana